بعدی فریباز ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه که اون سمه عباس درنا دوستانو در زدی رادیو یوی بلخ پروانی تستره مسی. دوستانو په دې یو ساعته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشیوي د افغانستان د سول پروسه کمزوري خو د روانو جګړو د پای تر رسیدو یوازینی لار ده. د مود خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر که ده تو مهمو خبرونو سرچه کیم. پا ننگرهار که ده گاز دبی چودنی لعمل پینزه تنه وجل سویدیم. تمده چی ده کرونا پرزد ده واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاشت پر افغانستان تا ورسیجیم. او پا پاکستان که ده توریزم زدی وی محکمه دو تنه چی ده توریزم پا مالی تنویل تورن سویدی پا وجده بند او میلیون پاکستانی روپی و جریمی بندی محکم سویدیم. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وای باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا ده د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښیي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو تلویزیون په خوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل سوی دي. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستول سوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبه په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې سوي ده. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخته رسنیو ته په یوستول ژغیز پیغام کې وویل
په تیرو 40 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچي محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پریکولو محکوم سوی او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چکه د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په شلو کلونو بند او 1,000,000 پاکستانی روپیه چې 14,000 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یو بل قوي زلزله وسوه. د راپورونو لمخې د زلزلې لشت لږ شپږ تنه وژلي او لشلو زیاتې ټپیان کړي دي. د زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتري کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طراح پیر کاردین د اته نوي کلونو په عمر مړ شو. د موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلونکو ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب و، د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کاردین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یو روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونه ملازده رادیو اوریدل کولی سی چې تفصیل پر وی پانه هم د ازادي رادیو پر وی پانه هم مولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندول چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسکونه شوز او نارینه او ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وایي
هغه مرملي وي چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزایشي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جمله خلکو څخه وو.
په دوه هم نیمه ای کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې تاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزورې بنده بنده کیږي. دا غو مشکل کوي د چارواکو پر ورسېږي.
د ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ته د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس سره پرون په ځانګړي مرکه کې وکړه. نو موري د غراس په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې دو یا د وټلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصيل نور یاس نور
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بل لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل سي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا راپور داسې مال خپرسوي چې د 2020 کال په وروستیو کې لږتر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل سوي دي، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولې خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، په کې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې په کې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې سوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي، اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو 10 کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغي څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوي نه ده. د بی پولی خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولی خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیوس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زمژغله ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 په پټرول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. اوس به ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، د غو ورځپاڼو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل شوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و، ډېر مخکې لا بشپړ شوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد شوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنگول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنگول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجو چې ریچیر لسکونه شوزو او نارینه او ته په اتو بیلا بیلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې یو سل شل تنه پکې شزې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظری او عملی زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کارو کی.
هغه مرملي وی چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړ ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزی له برخو فارغ جنو ویل د کسبونو په زده کولو سره جنې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې په پرمختګونو کې وانډه واخلي.
ډیر زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته دا سه پروګرامونه په لار او واچول او مو کولای شو د خپل کورنۍ سره د نفقه په تیارول کې کومه کوکړو خپل کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یو بل فارغ غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ورسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړینه، او همدارنګه مونږ غواړو چې پراتونکو کې دغه نور دغه ورسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي، او د کیټونو نشټون چې مونږ هیله لرو چې پراتونکو کې د کیټونو نشټون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړای وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او پراتونکو کې ورڅخه ګټ اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کوم ستونزه نه لرو، او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي، ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل د مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل، ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کی. د د پوینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامن ولسوالۍ یعقوبه یا صبری کې ترسره کی، ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سیمه ایزه موضوع، د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځندولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چاري پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیلمند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجه هواري سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بلل دی. نور تفصيل نوري اسنوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقرره لمخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده، په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو راپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پر نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکی وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 44 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر ته ورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښ دی چې د شلوري زولو بود لسیز غوړ لوبغاړي جایزه ګټل د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیز غوړ لوبغاړو جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسوړنې خوشی شو درې په دې نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zamid minawalo la parade khakhim che da jay sam wagatla la ha tulu manana kom chizma la tali kare aw hatsawale tar tsu da la sizi gora lo parish mata de afan potoga da zangri shi biwi
da la sizi gora lo baro la parade da jayzi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 shlam kal pa urustai miash ki pail shiwa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر خزیر وو او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات وو او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګوري تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګوري ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبر شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفسیری توریه د ټولو سالې ته فارغ شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره چې دیږي وکي مرکز الکترونیکی تفسیرو د طرفاله ده پر موږ هغه دا چې دا الکترونیکی تفسیرو مراکز یا دفاتر باید په سالې ته فارغ شي ځکه چې هغه ډیر مشکلات لري او هغه تفسیرو په برخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
زکه لیوال اشنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند کړي چې هغه یاد تر لشکرګاه تر دریشا او تر کندهار یې راته پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو تر مانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. نو زما د ازادي راډیو سو د هیله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسې، یو سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبد چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن سوي دي په اوږده بنده او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم سوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې شپږ تنه پکې مړه سوي دي، او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټین د 90 کلونو په عمر مړ سو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې 2000 ډیر کسان رسوی دي. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په کټه به وورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و اوتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړی پیښې د سبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راسنیدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا خپله بیروبار جوړ شو، هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راسنیدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیايي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځ ته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نو روس چې د کوټې انتقال شو مزما په کوټې ټول سره غلي زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 کې خصوصا د ښار لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 د ډېرې زره باندې.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحققات کردیم و دریافتهای ما رو به او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راولسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونه په مرسته نور منځندوم او ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چي دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوښوي دا ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيزه تکي او نه پرې کې دي پوښ باید د دې مبارک کې لګ شي او شي پوښ او ډېر هغه د لانجه ورسره خلکو دی روپې بیا خپل په زور واد او زور وا کوي پوښ ځنه زور وا کې یو کړنه د مشر او نه د کشر قدر لري پوښ وي او دومره دي چې د افغانستان کې شروع ده کنه یوم د سړي ځې په کې نشته پوښ وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت چې لنه په مسافری باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تل شرګه پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر راکټکوي دیوالونه باندې ویې د حق دی چې شي د حق دی خاطر پرې ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر وختای لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګل وګورئ اتي په خري کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه شم نو ډار وکړ چې مانه نه کار خپه نه شي چې نو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاسین یو څو زما د هرات ولایت ته اړ کې نو دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګرام سیوی دا
حکومت مقامات
ز جانانم د المل ولا زماړه کینی ولا د امبرس چې راځي په شران وړ خپل کوروته نزمر په دواله سګړاندی ورور په کور کې نه لرو جنگو غره.